یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، د خبرونه په ترڅ کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جی دی پام وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان د مهمو تحولاتو او د نړۍ او د سیمې د مهمو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې له صفی الله ستانگزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو انویکټس له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پورتوریکو ته ځي چې د هاریکان له زیانمنو شویو سیمو وګوري، او بیا به لاس ویګاس ته ځي څو د وژل شویو له کورنیو او نورو پیښو سره وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیاتي همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالی شورا د پرانیستې په مهال لدی چې بېوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده. وایي د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې زیاتې دي، یوه انګیزه پیدا کیږي چې ټول شیان طبي شورا حل کړي. زما هیله دا ده چې دا شورا تمرکز ولري، او اساسي تمرکز یې دا وي چې د ډاکترانو سویه تثبیت او کاري اخلاق لوړ کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې غونډه کې وویل چې د هیواد په روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو 40% کموالی د عامې روغتیا وزارت لپاره لویه ننګونه جوړه کړې ده. هغه وویل ځینو ولایتونو کې لکه پکتیکا، اروزګان، نورستان او زابل کې خلک ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، او ډاکتران د ناامنیو په سبب په دې ولایتونو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو یا انویکټس له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دوی په کاناډا کې په دې لوبو کې د محمد عیسی اکبری په مټ د نقره میډال وګاټه، او د نصیر احمد په مټ یې برونزو میډال ته ورسېدل. د دغو لوبغاړو هرکلی ته ګڼ کسان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د انویکټس یا ماتې نه منونکو سرتیرو لوبې په کاناډا کې د 5500 لوبغاړو ترمنځ وشوې. افغان لوبغاړو د دوو میډالونو په ګټلو سربیره په ټیمي کچه هم یو جام خپل کړ. د بریتانیا د آسیا او پیسفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د بریتانیا د حکومت لیوي خبر پاڼې سره سم چې پرون خبرو شو مارک فیلډ د افغانستان د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. د افغانستان په امنیتي سکتور کې اصلاحات عالي وبلل. ویل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې هم پرمختګ شوی دی. له خبر پاڼې سره سم مارک فیلډ له فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان له لوی څارنوال فرید حمیدي او د سولې د بهیر په اړه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره خبرې کړې دي. ورزو د سیمی او نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دوو لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ټرمپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه پکې 950 کسان په ډزو ووژل شول او 528 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ټرمپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be.
ولسمشر ټرمپ وایي زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه ځي، زموږ یووالی په تشدد نه شلیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی 40 کلن و. د هوټل له 2 منزله کنسرت ته پر راټولو شویو خلکو چې شمېر 2000 تنه ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لاس ویګاس ته تر تګ مخکې نن پورتوریکو ته ځي. هلته به د سمندري توپان له امله چې دوه اونۍ مخکې شوی و زیانمنې شوې سیمې وګوري. د پورتوریکو ښاروالي په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی دی چې فدرال حکومت زیانمنو شوی خلکو ته د مرستې پرسولو کې پاتې راغلی دی. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف وي. یو سرتیری په عراق کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. ائتلاف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي یو مایند دوی د ځواکونو د نقلې وسیلې په لاره کې چاودلی او په نتیجه کې دا پیښه شوې ده. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې وژل شوي او ټپي پوځیانو د کومو هیوادونو دي. متحده ایالتونو، برېټانیا، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو له 2014 کال څخه خپل پوځیان عراق ته لیږلي چې عراقي او کوردي ځواکونه د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد وروزي او په جګړه کې مشوره ورکړي. روسیه او ترکمنستان په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو ترمنځ اړیکې ځینې وخت لانجې تر سیوري لاندې راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکمن ساری قربانګلی بردی محمدوف دا تر ډېره سمبولیکه موافقه پرون اشقابات ته د پوتین د یو ورځني سفر په لړ کې لاسلیک کړه. دا ترکمنستان ته په تیرو 15 کلونو کې د پوتین لومړنی سفر و. پوتین په دې خواشینۍ څرګنده کړه چې په 2014 کال کې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کما شوا او هیله ښکاره کړ چې د حالت ژر بدل شي. بردی محمدوف ویل هیواد په سیمه کې له روسیې سره دوه اړخیزو همکاریو ته چمتو دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول سفیو لاستانګزی ووریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوی لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اوري. د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ګڼي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادي دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د اصولو یو مدني حق دی.
د ملي اردو و معلول منصوبین چې په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته نن کابل ته ستانه شول، تود هرکلی ورته وویل شو. په روانه خپرونه کې اوري چې له تخنیکي نظره ولې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسان وصل کیږي. خبرونه دوهمه برخه بیا یو کلی زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ورپسې بحث ته څنګه شوې ده. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي چې افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. ښاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طبي عالی شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عامې روغتیا وزارت او نور اړوند ارګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ټولنه وایي په افغانستان کې لا هم روغتیایي خدمات په ډېره ټیټه کچه دي چې لامل یې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو بې غوري ده. همدا شیبه زمونږ همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د باکیفیته درملو او معیاري روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ همغږي او د لوی سرنوالۍ همکاري مهمه ده. ښاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طبي عالي شورا د پرانستې مراسمو ته وویل چې د روغتیایي خدماتو د معیاري کېدو لپاره د ډاکټرانو د سوی لوړوالی او په روغتیایي بنسټونو کې اصلاحات اړین دي.
زموږ مصرف صحي برخه کې کافي نه ده. بشري قوه فصل دی نه باید موږ یو اساسي هدف روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاد کړي او آخر لوی چارو وزارت.
ښاغلی غنی د روغتیایي خدماتو د خوالی په برخه کې د طبي عالي شورا جوړېدل مهم وبلل او ویل چې د شورا ته به ځانګړې پاملرنه کوي. د پداسیال کې د چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو مخې نږدې 80% کې د افغانستان خلک د محل اساسي روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري. دوی په خبره د افغانستان سلويخ سلنه روغتونونو له هم خزینه ډاکټرانو له کم مخ سره مخته. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره ایستل کیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د محل د هیواد بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او د خزینه قبیله او شمیر هم زیات شوی دی. بلې مراد صاحب
ډیر زیات مننه دوستانو. واصل وسالو چې د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو په اړه چې د طبي شورا د جوړېدو په باب کړې وي در سره روسي جزئیات شریکول. ولسمشر غنی ویلي چې د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي سو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ګڼي. د دې ټولنې د مسؤلانو په خبره دغه شورا باید مستقل او خپلواک وي سو د عامې روغتیا وزارت او نور اړوندو ادارو په کارونو څارنه وکولای شي. زموږ همکار محمد واصل وسال په همدې موضوع د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې لمرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طبي عالي شورا جوړېدل به د روغتیایي اسانتیاو په خوالي او معیاري کېدو کې څومره ګټور تمام شي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د اوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې د چوکاټ ورته دولتي جوړ کړو ځکه دولت په خپلو وظایفو کې نشاتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده که ته اضافه والی غواړې د خدمت خو مهینتونه دې زیات کړه بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښودو تر څو داسې شورا را نشي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونه کړي. د دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې د وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالی کوي که نه کوي. په تاسو باندې دا یو دولتي کله د دولت د خوانه د سیاست عامې د خوانه د وزارت رئیس جمهور د خوانه مشر ته انتو انتخابي رانغه بلکې په خپل دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد ماشخورو د پاره او د ډوډۍ خورو د پاره یو ځای ته انتو دی څنګه چې دا یو ځای ته انتو چې د مظلوم ولس ته ګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یا د نړیوال نه پیسې را بودی کې واغه په خپل جګونی کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړېدل به کومه خاصه ګټه ونه لري. هدف مومدا ده
دا د وزارت په څنګ باندې په خپل د وزارت ځان ته یو بل یو موینت تاسیس کړي. یو موینت د وزارت دی نه دا د ډاکټرانو د حقوق او مریضانو د حقوق لپاره. د مریضانو د حقوق لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوق لپاره اصول معلوم. هغه باید په خپل راټول شي په خپل مین کې د اهلیت په نظر، د دایت په نظر، د وزن په نظر، د نظر د کی بودن د نظر خپل یو مشر ته انتقاد د لپاره نه جوړه کی. افغانستان ملي ګټې دی وساتي چې د څه کسان رانغله چې هغه د دولتي پورس نه رانی شي، د قوم او نژاد لوی زرانی شي، بلکې انتخابات دی وشي. زمونږ ارزو دا و چې اصول سره سم د افغانستان د قوانین سره سم د افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید ایجاد شي. دا بر لوازمه چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درن دوا شي بلکې صرفا او صرفا
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایي چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري، نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحیح خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پوری د افغانستان د اولسي د مشکلات سره مخامخ کړی دي. زمونږ سیاست عامه د کمونیولیا خواته روانه ده. خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجری یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجری عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په خپل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پوری نه کوم نه تعمیر جوړ شو، نوې ټکنالوژي را نغله، موږ د نوې مدرن ټکنالوژي نه استفاده وکړه. زمونږ سیاست عامه په پخوانی خوب باندې دیده ده. صرف د دې په خاطر چې دا شورا جوړه شوې وي، دوی نه پښتنه کړې وي، دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پښتنه وکړي، د دې ډار په اساس باندې دوی راپاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې یو تعداد په خپل انتخاب کسان رئیسان برحاله رئیس هم دي او په دې شورا کې هم دي. دا چرته به مخوري او دا به مخوري. دا یو نوع د انصافي ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان تبابت ته پسپکاوی باندې کتلو. طالبان د دې حق لري په دې هیواد کې وسیږي، په دې هیواد تر خم خوري، خواږم خوري. دا تر اوسه پورې د مظلوم ملت په تداوی کې اخته دي. په کار دا و چې دوی د خپل مسلک ته ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وای، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې مرستیال ډاکټر فیاض صافی چې وایي د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالی شورا جوړېدل د ولسو ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی بیا سبا لاس ویګاس ته ځي چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې شاهد و. زمونږ همکار نوریاس نوری همدا مسئله تعقیب کړې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، ډونلډ ټرمپ له کوم ټاپو څخه کتنه کوي؟
بلې مراد صاحب، ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ البته د هغو دو تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې وایي د امریکا په معاصر تاریخ کې د یو کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. ترامپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي. په ترامپ له دې امله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت په وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسیدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ترامپ او د سان جوان له ښاروالي یلن کروز ترمنځ چې په فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې هم را تبادله شوې دي. ترامپ د ټویټر له لارې دغه ښارواله تورنه کړې چې مشري یې کمزورې ده. دا نه څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او کنه، خو سپینې ماڼۍ ویلي کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا تر سره کیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هم هیله مند چې دوی دواړو ترمنځ خبرې تر سره شي، ځکه چې د سپینې ماڼۍ په وینا موږ ټول وکولای شو په ګډه کارونه مخته یوسو.
تاسو ویل چې ترامپ سبا لاس ویګاس ته ځي، هغه ځای چې یو کس په ډزو کې له 500 زیات کسان وژل او له 500 زیات نور ټپیان کړي دي. د دې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي نوري صاحب؟
مراسب ترامپ ورسته له هغې چې زیات وخت په پورتوریکو کې تیروي، د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا لاس ویګاس د لاس ویګاس هغه ځای ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 950 تنه ووژل او 520 نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ترامپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد یې د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو استاینه کړی ده. حمله کوونکی چې څلور شپېته کلنو د مندلی بی د هوټل دو دیرشم پوړه په بهر کې کنسرت په راټول شو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیده دازې پیل کړې. پولیس د برید کوونکی په اړه وایي چې هغه سټیفن پیډاک نومیږي، د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوال سخت دریځ ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی، خو امریکایي چارواکي دا په اړه شک څرګندوي. د پولیسو چارواکو ویلي چې سټیفن پیډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله، خو تر اوسه پورې دا نه ده تثبیت شوی. د ده پلار ویل کېږي چې په 1980 او 1990 لسیزه کې له بانک څخه د غلا په خاطر د پولیسو تر تعقیب لاندې و. پیډاک په خپله کلونه مخکې د پیلوټي لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوي چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره له لسو زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د لدې سره سره چې هوټل امنیتي کامرې او مجهز امنیتي سیستم درلود، څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. د دقیق خونړۍ پیښې سره مراد صاحب، بیا هم په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی.
دا لومړی ځل نه دی نوري صاحب، څو ځله داسې د ډزو پیښې شوي دي. دا ډول پیښې تکرارېږي، ولې پر وسلو ټینګ کنټرول نه وضع کوي د هیواد حکومت یا کانګرس؟
مراسل لکه څنګه چې تاسو وویل، په تېرو وختونو کې دا ډول پیښې ډېرې شوي، ورسره سم هم په امریکا کې په وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، خو وروسته لیدل شوي چې د وخت په تېرېدو سره دغه غوښتنې له پامه غورځول کېږي. علت یې هم دا دی چې په امریکا کې زیاتره جمهوری غوښتونکي او البته یو شمیر دیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان دي، خو په دې هیواد کې بیا د وسلو د لرلو لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. په دې برخه کې دوی ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودېږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. تر اوسه پورې هر ځل چې په کانګرس کې دغه مسله راپورته شوې، د قانون تر مسودې وړاندې نه ده تللې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوریو چې په امریکا کې د وروستیو دوو مهمو پیښو د ماریا توپان ځپلو سیمو ته د ولسمشر ټرمپ د سفر دغه راز په لاس ویګاس کې د وروستیو ډزو له امله د لسګونو کسان د وژل کېدو په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړل او ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ له همدې خار څخه کتنه هم وکړي. د ملي اردو او معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالۍ وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر د سه شنبه ورځ د ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وایه. د ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم دا توانایي لري چې د هیواد د فرهنګ آبادي پرمختګ او داسې نور برخو کې له توان سره سم ویاړونه ترلاسه کړي. په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو اوس له مرزي احمدزي څخه د افغانستان د دې وخت اقتصادي خبرونه اورو.
ازبکستان بهر ته د افغانستان د صدراتي توکو د لیک لپاره د دغه هیواد د ترمز په هوایي ډګر کې کارګوزون جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کارګوزون د صدراتي توکو لپاره په معیارونو برابرې سړې خونې او ګودامونه لري. د نوموړي په خبره افغان صدراتي توکي له دغه ځای څخه د ریل پټلۍ او حواله لارې نورو هیوادونو ته صادرېږي.
زه ډاډه یم چې دغه ډول کارګوزون بهر ته د افغاني توکو د صادراتو د کچې لوړېدو سره مرسته کوي او هم د ازبکستان د صادراتو او وارداتو لپاره ډېر ګټور.
ښاغلی قوقندي وایي چې له دغه کارګوزون څخه افغاني توکي په خپل وخت آسیایي هیوادونو روسیې او چین ته صادرېږي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د یو وخت لپاره د دغه ولایت د ګنج سیمې د لرګیو دوکانداران چې وروستۍ ورلګېدنې زیانمن کړي له مالي او بیلانس نه معاف کړي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر او دوکانداران هر کال حکومت ته بیلانس، مالیه او ګمرکي محصول ورکوي، خو د زیان پر مهال باید حکومت له دغه دوکاندارانو او سوداګرو سره مرسته وکړي. د شمې په ورځ د غزنی په ګنج سیمه کې د لرګیو په یو مارکیټ کې د ورلګېدنې په پیښه کې سبان د سلویخت دوکانونه لمنځه لاړل. ښاغلی قلندری وایي چې د دغه پیښې له امله 1.5 میلیونه افغاني دوکاندارانو ته زیان اوښتی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړو 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریځو درې نیمانی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول مرزي احمد زئی وریدل. د افغانستان د ملي اردو و معلول منسوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالۍ وروسته له بریالیتوبونو سره افغانستان ته بیرته ستانه شول. دوی ویل د افغانستان دفاع سرپرست وزیر د سه‌شنبه پر ورځ د ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر هرکلی و. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منسوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیته په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منسوبین هم کولای شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منسوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنتو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیستی او نن په ډکلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړی وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقې دوه ونۍ مخکې د کاناډا په تورنتو ښار کې جوړې شوې وې چې د افغانستان د ملي اردو و معلولو ورزشکارو پکې ګډون کړی وو. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو. یادو سیالیو درې مدالونه لرل چې دوی افغانستان خپل کړي دي. په دغه سیالیو کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغه سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلی، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مدا پیغام دی چې مایوس نه شي، هر یو ور شي کولای شي بغیر د دینه چې په ماربو کې او په ساته جبو کې جنگ دل، بغیر د دینه هم کولای شي چې نور د ساورت په ورزش په بارسا کې هر چې دی کولای شي چې وند واخلي او مقصد مایوس نه شي.
افغانستان سره لدی چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
افغان چارواکو تایید کړه چې د هلمند ولایت په ګرشک کولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوې هوایي برید کې وژل شوي دي. د دې وزارت وان جنرال دولت وزیری پیښې تاییدوي او وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. افغان هوایي ځواک که څه هم نوی جوړ شوی، مګر د پخوا په پرتله ډېر پرمختللي تجهیزات لري. نو څه پیښیږي چې پیلوټان پر خپلو قواو سهون بمباري کوي؟ د هوایي ځواک پخوانی افسر عتیق الله امرخیل په همدې مرکه کې په دې اړه نظر څرګند کړی. د مرکې په پیل کې ښاغلی امرخیل په دې اړه معلومات ورکړي چې یو پیلوټ د هوایي حملې دنده له کوم ځایه او څنګه پیلوي. په دې اړه له احمد تکل سره ښاغلی امرخیل خبرې کړي.
پیلوټ چې کله چې دی له خپل میدان نه پرواز کوي، د هدف په لوري باندې، د سره یو کوردینات دي چې امنیت او ځمکني قوتونه دوی ته ورکړي دي چې هغه سانتی متر په ملی متر باندې ټول باندې محاسبه شوی دي. خریطه هم چې ورسره یې هغه نقطه نشانه کوي، بالاخره دی ورځي هغه هدف ته.
تاسو ویل چې خریطه او نقشه ورسره وي، یا به اوس په مدرنو سیستمونو کې جی پی ایس وي، د دوی سترګې هم یو څه ویني هلته که یې نه ویني، فقط اتکا کوي په جی پی ایس باندې؟
تل په سلو کې بیا تنها په جی پی ایس باندې اتکا ونه شي، اما ځکه هدف به په سترګو هم ولیدل شي. له 500 متر چې ارتفاع کمه وي، انسانان هم تفریق کیدای شي، حیوانات هم تفریق کیدای شي، حتی له 500 متر چې ارتفاع کمه وي باغونه هم تفریق کیدای شي. داسې هوا ډېره ښه ده په افغانستان کې، باراني موسم نه ده په افغانستان کې، د وریځ نه ده، د شپې هم نه ده. بنان په سترګو باندې د هدف باید تل په سلو کې دوی ویني او کنټرول یې کړه.
نو بیا څه پیښیږي چې یو پیلوټ خپل قوتونه ولي؟ آیا قوتونه دومره یو بل سره نږدې پراته دي؟ آیا د دوی د لباس تفکیک نه کیږي؟ علت څه دی چې یو پیلوټ خپل قوتونه ولي؟
دا خبرې دي دوه. یوه دا ده چې جی پی ایس باندې اتفاق کوي، او کېدای شي چې د دې له کوم میدان چې د پرواز کړی تر هغه ځای پورې خدای رسېږي، نو یو وخت لکنه یو زمان تېرېږي، دغه زمان کېدای شي چې په دې وخت کې دښمن هغه ځای پرېښوي او د موږ قوتونه هغه ځای اشغال کړی، او هلته له ځمکې نه نماینده د هوایي نشته چې دوی سره ارتباط پیدا کړه او هدف هلته ورته تعریف کړه. د سابقې منګل داسې درلودې، هر ځای کې به چې هلته هوایي وظیفه یې اجرا کوله، په هغه منطقه به کبه د مخابرې سره نماینده د هوایي وجود درلودې، او هغه به بیا ثانیا د هدف تعریفه.
په ډیرو ځایونو کې محلي پولیس اکثرا د سیمې د خلکو په لباس کې جنگ و جګړې کوي، وسلې لري. فکر کوي دا عنصر به هم مهم وي په دې کې چې کله کله د هوایي ځواک پیلوټان دوی له وسلوالو مخالفینو سره غلطوي او بمبارد پې کوي؟
امکان دې څه ځکه چې زمونږ خپل د غزمونږ د ورګي لباس هم زمونږ د ځمکې سره برابر نه ده، یعنی کاموفلاج نه ده، هر رقم لباس دوی معمول دي، او کله کله چې جګې ته بیا تخپل خلی هم لبس کړي او د سوال لبس سره تړلې وي، مونږ هم دغه نظم نه لرو یقینا. او دویم خبره چې دغه محلي پولیس یا هغه څه دي هغو مخالف هم باید هېڅ نه وي، دوی هم په هر رنګ لباس کې دي، او په دې نسبت پیلوټان هم چې ګوري چې هلته ورته ګوري چې دلته عینن لکه د طالب غوندې دي، د څڼې به همهغسې دي، د لنګوټۍ به همهغسې ده، د کالي به همهغسې، دغه لباس یو نظامي سړي ته ور اغوستل کېږي. دا یو نمونه دی، نقطې نارنګي ده، دغه نقطې نارنګي چې موږ ورته وایو دغه یو نمونه هم دغه لباس ده.
پا پخوانی پیلوټ او د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې د پیلوټانو لخوا په تخنیکی ډول د بمباری پر مهال لسهو او دا چې په ځینو مورد کې پر خپل ځواکونو بمباری کوي په دیړی احمد تکل ته معلومات ورکول. اوس هم له اسمت ساروان او چې یو کمپنی غواړي چې داسې د کالو مینځلو ماشینونه جوړ کړي چې اوسنۍ ستونزې پکې نه وي.
د جامو مینځلو له ماشینونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغې لوړ وي او خوځي، خو اوس یوه کمپنۍ وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ایل جی کمپنۍ وایي چې په نویو ماشینونو کې له سینټم ټیکنالوژۍ کار اخیستی دی چې د کالو مینځلو ماشینونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځي شي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالي پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کارونکو ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار ونه باسي.
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خبريږي. خو اوس لسفی الله سنګي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د تبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیات هم غږی ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالی شورا د پرانیست په محل لدی چې بیوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دا لوبې په کاناډا کې وشو چې افغانستان د عیسا اکبري په مټ د نقرې مډال وګاټه او د نصیر احمد په مټ برونز مډال خپل کړ. د بریتانیا د آسیا او پاسیفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بعد دوه لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. لومړی به پورتوریکو ته ځي څو د سمندري طوفان له امله اوښتي زیانونه وګوري او بیا به لاس ویګاس ته د چهارشمې پر ورځ لاړ شي څو هلته د 950 وژل شوي او 520 ټپیانو له کورنیو سره وګوري او چارواکو سره هم خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف وي. یو سرتیری په عراق کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی او روسي او ترکمنستان په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه.
تاسو زموږ خګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د نوې ستراتیژۍ او د غراسه د امریکا لوی درستیز نن اسې شنبه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو غړو ته څرګندونه کوي. په دې ورسره کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د ولسمشر غنی سره وکتل او د غراسه له ولسمشر غنی سره تر خبرو ورسته یو ځل بیا په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځینو د منځ لو په اړه څرګندونه وکړه. له پاکستاني غوښتل چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي. دا چې د امریکا د پوس لوی درستیس او د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته څه وایي او پر کوم مسلو بحث کوي په دې اړه د ازادي رادیو د نن ورځې او سبا په خبرونه کې مفصل ریپورتونه او معلومات اوریدل شي. داسې هم تاسو اوریدل چې د سریلانکا ټیم په ابوظبي کې په لومړي ټیسټ کې پرون د پیاوړي بالینګ پرمټ د پاکستان کرکټ ټیم ته په یو شتو منډو ماته ورکړه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ټیسټ لوبو د لړۍ د لومړۍ لوبه د تیرې میاشت په 28مه نیټه په ابوظبي کې پیل شوه چې د دوشنبه پورې پای ته ورسېدله. که څه هم د سریلانکا ټیم د پاکستان ټیم د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو لپاره یوازې د شپږ د شمنډو هدف ټاکلو، خو یا ټیم ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځیدل او اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. زه نجیه ساپیم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره ملمدی او اساسي پوښتنی ځوابوي. نن په پروګرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه غږیږو او بیا د موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. په افغانستان او نور هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات زیات لاملونه لري. په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات یعنی فشار رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتان رنګول یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات ښځو کې د کېدې شي د ویښتانو د ماتېدو سبب ګرځي او د ویښتانو حجم کم کی. یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي نه تویږي بهل نه وځي بلکې له ساقینه ماتېږي او د ویښتانو حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنټیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد دي جنټیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او پوتېدو شروع کوي.
د دغو لاملونو ترڅنګ ډېری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او څرقم بریخي عملونه کې په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بخت نه رسېږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوي وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ. دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ډلې د مایع غوښه، پالک، لوبیا، بادام، گازرې د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ خبرونه زنګړی شوی د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کرته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل ستاسو په نظر سره
لملای باید وویل چې د ویښتانو تویدو په څو ډوله دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډول کلاسیفیکیشن کیږي. ویښتان چې ځي په دوه ډوله دي، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موضوعي ډول ویښتان ځي، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه ځي. او یو ډول چې مخکې وویل چې په مثلا یو پنجه غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي یا یو ډول دی، او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول ځي یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دی. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمن ځي له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان ځي مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډېرې دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلي امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کمخونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې توی وینې چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکټران کولای شي چې هغه خارکی یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کمخونی یا اسباب د آهن کمخونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب اخکار شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراضو عوامل دی یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وي. فوکل انفیکشن په بدن په هر ځای کې لیدل کیږي، مثلا یو څوک د دندان یا غاښونه خرابیږي، د دې توکسین پیدا کیږي، یا ستونی خوږیږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا په کلیوي برخه که موجود ده یا بل ځای کې دا میراقات د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي، مثلا یو سود جاغر غلچ دی، اگر فعالیت زیاتیږي یا کمیږي دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا هغه وخت چې فعالیت زیاتیږي ویښتان نری کیږي او له منځه ځي. او بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوری لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري، ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي، غولیږي، ځینې وختو کمیږي، دا هم د پوستکی حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو د فزیکي عواملو له کبله، مثلا ځینې وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، ځینې وختو ویښتان زی، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې، مثلا ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې یا چې بعد اثر کوي یا حساسیت ښیي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټکټ درماتایت پیدا کیږي، هغه په دغه حالت کې هم ویښتان زی. او ځینې امراض چې ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي، مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري، مثلا پیودرمی لري، فرانکل لري چې عمیق دی، دا مرض هم د ویښتانو د پیاز د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. یو څوک د پوستکې سرطان لري، مثلا دا بی سی 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 ورته وایي چې د ویښتانو پیاز چې تخریبیږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. ځینې خلک مثلا پوستکې سوزیږي د اوبو په واسطه یا بل عوامل په واسطه، دا هم د پوستکې د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د ګسترنتسنال عوامل دی او نور مثلا یو خزه دی، امیدوار دی په دغه حالت کې ویښتان زی، ځینې خزه دی چې شودی ورکوي، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري حالات په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول تړلي، او دا هم د ویښتانو مثلا کې د تراکشن په نوم یادیږي، د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان له منځه ځي چې دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي.
بل د دغو عواملو تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه، د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي، څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زموږ د سی حالت ښه نه دی، زموږ پاک وطن
کې
سی حالت خراب دی، هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول و مینځل شي. مثلا دا فرق کوي، وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان یې غول دی که وچ دی، دا فرق کوي څه وخت باید دا و مینځي. که ډېر غول وي ژر ژر باید خپل ویښتان و مینځي، که غول نه وي بیا فرق دومره زیات اثر نه لري. مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډېر ارزښت لري، باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي.
بله، یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته، دا هم ویښته سپینوي. ستاسو په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري که نه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی، د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي. دا میلانین د یو تیلوجرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي. میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي، او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي. ځنې خلک چې د مثلا تور پوستکی لري، ځنې خلک سپین پوستکی لري. دلیل دا دی چې دا میلانزوم څومره سایز لري، سو دانی دی نه د دوی د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنگ نیسی. اما دا شامپوګان په هغه باندې کوم اثر نه لري. اما هر شی چې دی، شامپو دی یا هر شی چې دی، باید اصلي به یي تقلبي بینه یي. دغه شیان په پوستکو باندې اثر لري، اما د ویښتانو د سپینېدو سبب نه ګرځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه ستاسې پوښتنې اخلو، او خبرونه هم همدغو موضوعاتو ته ځانګړې شوې. کولای شئ چې تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی، او ستاسې پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي هم په لیکه کې دي، یو اوریدونکی دی د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مهرباني. ناجا صفوي خورې، تاسو سلام علیکم. دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
بلے قاری صاحب پوښتنه یم. هم بلے خورجان دې سره موضوع متکلې د خدای دې کې چې بوش پنځه واخلو. دا ډاکټر صاحب سم پوښتنه دا ده، یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل، د انسان په سر باندې ډېر درد وي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي کنه؟ او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندي هم لږ وي، او پرځان روحي تکلیف ورسره وي، کم کم تشویش لري، د هر درد سره تشویش لري، دا هم تویدل د ویښتانو د سپینو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینو ګرځي کنه ګرځي؟ او دغه مریضي داسې پروګرام ما په اوله کې ونه ورده، دغه مریضي په ذکرو کې ډېره ده خوري ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده که په اناسو کې ډېره ده، او پرځان دغه ناروغي پرځان علاج هم لري که نه لري؟ د کومو کومو شامپوګانو څخه باید موږ استفاده وکړو؟ خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه. دغه پوښتنې مونږ ولیکلې، او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کې د تاسې ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسې به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوي، بیا به زو نورو اوریدونکو ته قیر صاحب پوښتنو ویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي، هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه؟ او که چیرې په استرس مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي، علاج یې څه دی ستاسې په نظر؟ او آیا شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه؟ مهرباني.
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي، مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکو تلومونیا نومیږي، چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي، په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیاز چې دی خرابیږي ویښتان ځي، مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري. او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري، ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدوار دي، په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي ارګانو جینیز صورت نیسی، دواله له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي؟ اکتودرم برخه وایي، ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشه اخلي، له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي. دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي، مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده. مګر دا یو مرض چې تریکو تلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. دا راځو چې دا تداوی لري ولې نه، باید دا ناروغان د جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي، باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دی، او د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو، د هغه په روخانیدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تداوی.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم سلام، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای نن ورځ جلدی ناروغۍ ته خبرونه ځان کړی شوې.
ډاکټر صاحب، دا د افریقانه راښان چې دا غوښته چې کوم دوه په کاري کې درې په کې دا څه لاته
ځنه خلک په دغه نوې کې اخته دي، یعنی یو لایو فولیکول څخه د ویښتانو یو پیاز چې د یو فولیکول څخه دوه شاخه و منځ منسترزي یا درې شاخه منسترزي یا یو غونچه غوندې منسترزي چې تریکو اسپینولوزا ورته وایي. اما ځینې خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بیشل کیږي. دا دومره په کتابونو کې دومره د دې لپاره ښه تداوی نشته، باید تقویه شي ویښتان. او علت یې هم واضح نه ده، مګر ځینې خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډېر شخص سره صحیح ده، هغه ځینې برس او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډېر کلک دی، دا د دې سبب کیږي. او ځینې خلک دی چې مال نوتریشن لري، باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکي د تقویه سبب ګرځي باید له هغه څخه استفاده
وکړو. نو بل اوریدونکی به مو واخلو، مهرباني وکړئ تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. سلام.
سلام علیکم، زه ډاکټر منصور مجاهد له کابل څخه اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه ویم. او بل دا چې د دې ویښتو په حق له افغانان یو منفي تصویر لري، یعنی په دې معنا د هغې په ګټو نه پوهېږي، اهمیت ورته نه ورکوي. نو او دوی دغسې دي، یعنی د ویښتانو د مږنځولو باندې نه پوهېږي. اکثره یې په یوازې د دې چې د څوکو خوانه مږنځ کړي، ورو ورو د بیخ طرف ته د ګڼوالي طرف ته لاړ شي، د بیخ څخه یې مږنځي د ختلو سبب کېږي. بله دا خبره ده. او بل د دوی په ګټو باندې نه پوهېږي. د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د ویښتانو ګټې څه دي تر څو افغانان د خپلو ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بله خبره مې دا ده چې په افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کیږي که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي. اورز ما غږ
بالکل ساتې خبر ته وګورم.
او دا پاکي تبدیلوي، قیچی نه تبدیلوي، یعنی دغه د قیچی په واسطه باندې ځنې زما په نظر باندې ویروسي مرضونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دي که نه دي ډاکټر صاحب نه. او بله مهمه ډېره بې ادبي ده، معاف وي، چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تویدلو باندې تاثیر کوي که نه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې در د ویښتانو ایښودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دي آیا که نه دي. مننه.
ډېره مننه. دا ډاکټر صاحب پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري که نه. ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري، یو د پوستکي یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی، دا نوکان چې دی، شحمی غدوات، عرقی غدوات چې دی، د پوستکي یو برخه ده، یعنی د هغه ملحقات جلوی. دا ویښتان چې دی هم ګټه لري. مثلا په ابرو باندې چا ویښتان لیدل کیږي که دا بنه ای او له کوزمتیک لنظر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې. مثلا دا تصور کوو چې یو څوک په دغه برخه کې ویښتان نه لري، بیا څنګه معلوم کیږي؟ یو او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه دا مسیر بدلوي. که دغه ویښتان بنه ای دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراض سبب ګرځي. په همدغه ډول بل ځایونه چې ویښتان لري هغه هم ګټه لري، هم فایده لري. دا چې مثلا په ځینو برخو کې ویښتان چې لیدل کیږي دا یو فعالیت خو لري، یو هم از د کوزمیتیک له نظر هم د فیزیولوژي له نظر. او بل ځای بله پوښتنه دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شی دي. ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشتی وکړه چې دا د کلاسیفیکیشن له نظره یو دایمي په ډول ځي، یو بل په موقت ډول، یو لوکلایز دي، یو بل جنرالایز دي. ویښتان ځي عوامل ډېر عوامل دي، یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی. خارجي عوامل مثلا فزیکي عوامل دی او بل کیمیاوي عوامل دی چې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی لا راز ولا جلدی عوامل، جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې. مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، بیا رازو د اندوکراین امراض، بول دی د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي، ځکه چې پوستکی د بدن آینه دی. ټول داخلي امراض او جلدي امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمی دا د پوستکي له څخه معلومیږي، هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي، د ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوي، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستکي تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمانی چور سلمانیگان چې د امراض د انتقال سبب ګرځي، او دا سلمانیگان چې دی مثلا دا قیچی او دا شان چې استعمالوي دا د امراض د انتقال یو څوک نه بل څوک دی، خصوصا په ماشومانو باندې. ولی دلیل څه شی دی چې په ماشومانو کې دا جلدی امراض ډیر لیدل کیږي؟ دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسي هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي. دا هورمونونه چې افرازیږي، خصوصا اندروژن هورمونونه، دا په سبشی از گلند یا شهمی غدوات باندې اثر کوي. دا شهمی غدوات افرازات جوړوي چې ورته سیبو مرتوي. اره ورځ یو سوک، اره ورځ یو ځوان سلای 40 ګرام سیبوم تولیدوي. دا سیبوم چې دای ځنې اسیدونه لري، امینه اسیدونه، مثلا پروپیونیک اسید ورته وي یا فری فاتی اسید ورته وي. دا اسیدونه چې دی، دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري. دا سکه دا میکروبونه لمنځ ځي، مثلا دا قارچ یا سمارق امراض، انتانات او باکتریالی امراض لمنځ ځي. هغه ماشومان چې دا توان نه لري، دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکه باندې نشته، د دې کبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پا مشمانو که لیل کیگی. دا دا سلمانیگانو تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نه استعمالیوی دا دا امراض دا انتقال سبب گرزی. دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا مثلا دا یو چا سر خلاشو باید آقا تحکیم موشید. که تحکیم نشید که ولی که امکان و لیری باید دسپاسیبال شدن باید استعمالی، خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بگید. یا و دا دیده دکتر سه خبر دیر سیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یو سوک نه بل سوک نه انتقالی. بیا روزو دا یا سلمانی نده چه دا امراض دا انتقال سبب گیرزید. زن وقتو ده سوزن پا واسطه هم زن امراض لایو سوک نه بل سوک ده انتقالی گی، ده شفاخانه پا واسطه انتقالی گی، زکه چه دا زن دا پچکاریگان چه دا سوزنون چه استعمالی گی زن اصلی نده، خواه ساتل تحقیم نکی گید لده ده امراض ده انتقال یو سوک نه بل سوک دزی. بیا روزو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چه جنسی فعالیت پا مستقیم دول پا دقا بانده ما خونه دلی کمشه چه اصل داری. یو خبر اشته چه اغا اندروژینیک الوپیسیا دی یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی دی چه پا ام نارینه که ام پا غزینه ناروغانو که لیدل کیگی. پا دا غالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد آلت لری دا خلق، او پا دا غالت که دا اندروژینو نا تغییر کوی او دو اختان دو تویدو سبب گرزی، چه مثلا پا سلویخ کلنه درش کلنه یا اولادین مخ که ویختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص حالت نیسی دا اشته. اما دا
در امانان آریدون که نن روز بخبرونه که دا ویختان دا توی دو او لوقت مخ که دا ویختان پا سپینو دو خبری که او بخبرونه که دا کابل دا تبی پانتون استاد پوهند عبدالمقدس فروزان را سر دی او اساسی پختنی جوابوی یو اوریدون کدی لمړی ځان معرفي کوي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله زن سلام علیکم کندار
درخ مهرباني کومه پختنه ولری
ډاکټر صاحب دا پختنه ده چې دا وخت مخکې د سن ولې سپینې د علاج سره یې درته
مهمه مسله ده. بالکل ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي، آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي که نه، لامل او حل لارې هم لري؟
ډیره مننه. دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه، هغه ته کنیتیس ورته وایي. کانی تیس چې دی یا د ویښتانو اسپینیدل په دوه ډوله دي، یو یې لوکلایز دی چې په یوه ځای کې لیدل کیږي، او بل جنرالایز دی چې د ویښتانو ټول اسپینیږي. د دې لامل ډېر عوامل دي، دا د زلخت مانا زلخت مانا نه ورکوي. یو ارسی دی، ځینې خلک په ایریډیتیر یا ارسی ډول ویښتان ځوانی نه مخکې ډېر مخکې هغه اسپینیږي، یو دغه دی. او بل عوامل هم شته، د دوی له جملې څخه یو استرس دی، ځینې خلک چې ډېر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان اسپینیږي. او بل حالت ځینې تیل دی، کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي، د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی، چې بعض انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عامل د ځینې ویټامینونو کمیدو دی چې د ویښتانو د اسپینیدل سبب ګرځي. او ځینې عوامل بل عوامل چې دی، مثلا یو څوک پیس چې ورته وایي ویتیلیګو لري، ویښتان هم په هماغه ځای کې پوستکی هم سپینیږي او ویښتان هم سپینیږي، یو دغه دی. او بل یو بل مرض دی چې الوپیسیا آریاتا وایي، چې ویښتان په موضی ده.